السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وګی اسمبلی 15 او د سپتمبر 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د خوست په ځاځي میدان کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماسخوتن شاوخوا 8 بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوڅې په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرښې ته څیرمه د افغانستان لور ته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې او دواړو لورو په یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې له نږدې سیمو پلوڅې او سیټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لیږدول شوي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن د وږي 15 نوی تعلیمي کال پیلېږي. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډیږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو افغان طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې پکې 1502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1229 نور ژوبل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټر کانټینینټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالی شي نو د دې جام اتله به شي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډلې ته 15-1 په وړاندې ماته ورکړه. د سې شنبې په ورځ له کویټ څخه شکست خوړلی و. تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی دی چې د روانې سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربهتوب پیل شي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزی سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی یې ورته مخه اټکل کړی وو. یونیسف پرون وویل چې 1,79,000 ماشومانو ته یې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین ورکړی دی. یونیسف دا کمپاین وروسته تر دې شروع کړ چې په غزه کې له 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د پولیو یوه مثبته پیښه رامنځته شوه. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یونیچ سی آر او د ایټالیا سمندر غاړي ځواکونو پر نو ویل داسې اټکل کېږي چې شاوخوا 40 کډوال په مدیترانې کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته تری تم شوي. ایټالیایي ژغورونکو ویلي چې 9 کډوال یې چې د سوریې دي ژغورلي دي. یونیچ سی آر د دې ژغورل شوو کډوالو روغتیایي وضعیت نازک ښودلی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي یو شمیر طالبان په افغانستان کې د دوی د مرستې رسولو په چارو کې مداخله کوي. عام خلک هم له دې موضوع سر ټکوي.
خلک لیدلې دي نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي خپله رویې مشتې چای نه دی رسېدلی.
په ګرمسیرو ولایتونو کې نن نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې بیا وایي.
تېر کال د شپږم سنف زده کوونکی وم او سږ کال کوم سنف ته کامیابه کېدم، خو متاسفانه چې د حکومت خاص خدمات اجازه نه راکول کېږي چې زه نورې لوړې زده کړې هم وکړم. موږ ډېر زیات خواشینی یو.
کابل کې د دوشنبه ورځې له خنړی بریده د درې ورځې وشوي خو لا هم د مرګ ژوبل شمیرې زده او نقیزې دي. افغانستان کې پر پاسپورت سربیره د الکترونیکی تذکرو غوښتونکي هم د بهیر له پڅوالي شکایت لري.
دومره ډېر بیروبار وي او جنجال مو ډېر وختي سرتنه ورته کړی و تر اوسه پورې هیڅ درک نه دی معلوم.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې 15 بجې او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دی چې د مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتی توګه ودریدل. په افغانستان کې د بد بشری وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی دی. جزئیات له احمد شیبراور.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشخي دفتر یا اوچا وی چې د جولای په میاشت کې د بشری حقوقو په چارو کې دریاوی اپسولو کې مداخله د طالبانو له لوري شوې ده چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په هغه راپور کې چې پرون یې پر لیف ویب پاڼه کې خپور کړ ده هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی و دېرش پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوي دي چې کله به حساس معلومات غوښتل، کله به د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسېږي، او کله به هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې اوچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرسته رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال اوچا ویلي وو چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې 1650 ځله مداخله شوې ده چې شپېته په سلو کې په دې مداخلې کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاس و. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش یا سیګار هم تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو غړي د غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخلې راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستر سره په تماس کې هم خلک ولیدلې دي نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سم د لاسه راځي خپله رویه مشته چی نه دی رسېدلی. موږ دا غواړو چې موږ غږ د غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشخي ادارې په وینا 6 میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت دوه بیا داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان کې دا وړه اغیزې کړې دي. د اوچا پراپور کې راغلي دي چې یوازې د جولای په میاشت کې لس فرمانونه په جنوبي، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزي سیمو کې صادر شوي دي، او د جولای په میاشت کې د بشري چارو د برخې لس کارکوونکي نیول شوي دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکوونکی د طالبانو له لورې ښځو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د اوچا په باور په مؤسسو کې د ښځو پر کارونو بندیز هم له اړمنو ښځو سره د مرستو چارې اغیزمنې کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن پنځمبه د سمبولي یوګي په 15مه د افغانستان په ګرمسیر او سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو، خو هغه جنې چې تیر کال شپګم ټولګي فارغ شوې د طالبان لخوا پرز دکړو د بندیز له عمله نشي کولای خوندزي او تا دوام ورکړي. دغه جنو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی له جوړ خپګان او مایوسۍ سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند وسیدونکو په لوشه چې په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي تیر کال لشپژم ټولګي فارغ شوه او د ووم ټولګي د پیل په تمه و. هغه وایي د نوي تعلیمي کال پیل تسترګي په لار او د لوړو زده کړو هیله لرل. پلوشه وایي له شپږم ټولګي وروسته دا او د دې دوې نورې خوندې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري چې له امله یې سختې خواشینی او مایوس دي.
څرنګه چې زه تیر کال د شپږم سنف زده کوونکی وم او سږ کال وم سنف ته کامیاب کېدم، خو متاسفانه چې د حکومت خوا څخه ماته اجازه نه راکول کېږي چې زه نور لوړ زده کړې هم وکړم. همدا رقم زما نورې خوندې هم دوه درې کاله مخکې په کور باندې ناستې دي، چا در لسم سنف ویلې او چا در اتم سنف ویلې دي. د هغو هم دا ارمان و چې نور لوړ زده کړې هم وکړي. په دې سره زما پلار هم ډېر خوښینه دي، زموږ یو ورور نسته، موږ غوښتل چې خپل په درس او نور لوړ زده کړې وکړو، خپل په درس او تدریس باندې ځانونه راپورته کړو. د ټولو هم دا ارمان دي. موږ ته د درس ویلو لپاره اجازه نه راکول کېږي، موږ ډېر زیات خوښینه یو.
د پلوشه مور زهره چې خپل هم یو ښوونکې د وایي غواړي لورې ښوونځي ته ولاړ شي او خپل راتلونکی جوړ کړي. خود طالبانو د حکومت لخوا پر لوړ زده کړو د بندیزونو له امله د لور هیلي ماتې سوي دي او یو ځای ته د رسیدو لیدلي خوبونه نیمګړي پاتې دي.
زه یو مور یم، زما لور د اووم ټولګي زده کوونکی و چې اوس نسي کولای مکتب ته ولاړه سي، هیلي ټولې ماتې سوي دي، نسي کولای خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته یوسي. نو زه د دولت څخه دغه خواهش لرم، دولت څخه دغه هیله لرمه چې ژر تجربه دا بندندونه مات کړي او د دې پر مخ باندې ټولې ټولګیانې خلاص شي. دې کم چې کم خوبونه لیدلې و چې دې به کم ځای ته ورسي، را خوبونه ټول نیمګړي پاتې دي. د خدای څخه دغه امید لرم، د دولت څخه هیله لرمه چې دې دا بندندونه مات کړي، ټول مکتبونه د دې پر مخ باندې خلاص کړي.
د افغانستان د ګرمسیر سیمو یو بل زده کوونکی مریم چې په کور کې ناشته د وایي ل 12 ټولګي ورسته یې غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د یو ډاکټري د جوړېدو هیله لرل، خو اوس پر کور ناشته ده او د ژور خفګان سره مخامخ ده.
او دا درې کال پر ما باندې هر ورځ د کایو کال تیر شوی ده، هر ورځ پر ما باندې داسې تیر شوی ده لکه چې لکه زه چې په یو زندان کې موصلور دیواله یم، پر ما باندې تړلې او دروازه نه لري دا څلور دیواله. ما زړه کې ډېره یو نا امیدي پیدا شوی ده، یو ډېر افسردګي احساس ما ته پیدا شوی دی. هغه خوبونه چې ما لیدلې دي هغه ما فعلاً هغه ته یو قبر کړل دي او هغه مې پښکې شخ کړې دي. ما ډېر خوبونه او خلنه درلودله. همدغه سیز ما مور پلار ما له وخت په دغه خیر سره تحصیل وکم، زه به ډاکټر سم د خیر سره خپل هوا دواره ته به مرسته یو کومک ورسومه. او همدغه سیز ما مور پلار ډېر ارزو ډېر توقع درل چې ورځ ما په سپینو جامو کې د ډاکټري په حالت کې د ډاکټري په جامو کې ما وویني.
نرګس چې د کندهار په یو محلي شوونځي کې شوونکې ده، زده کړې د یو هیواد لپاره لوی پانګه بولي او وايي د طالبان لخوا د نجونو پر لوړ زده کړو د بندیز روان وضعیت اندېښمنه کړي. د نرګس په وینا د نجونو شوونه یوازې د هغوی شخصي ژوند نه بلکې د ټولنې لپاره هم مهمه ده.
زه د یو لیسه کې د استاد هم چې د سلرم پنځم شپږم صنف کې د ساينسي مضامین تدریس کوم، چې متاسفانه موږ هر کال د دې سو کالون رئیسي موږ تر شپږم صنف پورې شاګردان لرو، پس لاغه نو شاګردان ته د ذکر حق نه ورکول کیږي، چې متاسفانه دا یو ډیر بد حالت دی. موږ تاسو پوهیږو چې علم دی او رڼا پسیر دی چې د انسان ژوند روښانه کوي.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست میاشت کې واقعت د رسیدو وروسته لومړی لښپژم ټولګي پورته د انجونو شوونځي وتړل او بیا لڅو میاشتو تیرېدو وروسته انجونی په هانتونونو ته لټګ هم را وګرځولې. طالب مقاماتو د انجونو په لوړ زده کړو بندیز موقتی بللی. د طالبانو پر دې پریکړه نړیوال خبرګونونه هم دوام لري. ملګرو ملتونو، یونیسف او نورو نړیوالو ادارو په څو ځله له طالبانو غوښتي چې دا بندیزونه لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
تاسو خبری مجلې ته غوږ یی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمینې دوهې فعالیت کوي او د اسلامي همکاریو سازمان د کابل د دارالامان د قلې بختیار په سیمه کې د تیر دوشنبه ورځې برید غندلې دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارټ د فیری کرنډیکر په خپل اکسپانه کې پر نو وخت په پښتو او دری شبولې کلی چې د کابل شارټ د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د دوشنبه د ورځې ترګری سپریټ د یو ډارن او کرخېړ عمل په توګه غندم. د زړه له کومې د وشل شوی کورنیو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا د حمله کې چې هیله مند یم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی، د دې بریټ ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې بریټ عاملان باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاری برید د دوشنبه په ورځ د لوی سرنوالی د پخوانی ودانی مخته چې اوس دغه ځای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادی شي د مامورینو د رخصتۍ پر مهال وشو. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاري برید کې لږ تر لږه شپاړه څارنوالان وژل شوي دي. طالبانو ویلي دي چې د دې چاودنې د قربانیانو شمیر شپږو ته رسیږي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. دا حمله په پراخ ډول غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوی هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې د دې برید په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی یوازې د لسیزو جګړو درد وشتوي. د یوناما د خواخوږي تر بیان مخکې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دې پیښې د غندلو ترڅنګ په ایکس پاڼه کې ولیکل چې د پیښې عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم د شاغلی بنټ په څیر هیله کړې ده، خو په خبره کړې بیان کې چې پرون خپور شو ویلې دي چې په افغانستان کې باید دا غو ترهګرو ډلو مخه ونیول شي چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو شخ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعتاله تاسو سره ده.
تاسو زموږ خاکل ازادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل مشر مولا هیبت الله اخونزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره هڅه ګړندۍ کړي او د جماعتونو له مولا امامانو یې غوښتي چې د منبر د لارې د هغوی د مشر حکومت تبلیغ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د خپل مشر مولا هیبت الله اخونزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره په داسې حال کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي چې ډیری دغه فرمانونه د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونه بلل شوې. تازه د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د ویلمې په خپرولو سره ویلي چې د یاد وزارت یو شمیر چارواکو او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جماعتونو له مولا امامانو سره د لیدو پر مهال له هغوی غوښتي چې د دوی د مشر مولا هیبت الله د فرمانونو تبلیغ وکړي. په دې اعلامیه کې طالب چارواکو روحانیون د ټولنې اصلي استازي بللي او ویل شوي چې دا لیدنه د کابل ښار او د 1400 ولسوالیو د جماعتونو له مولا امامانو سره ترسره شوې ده. همدارس د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرات ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو مشر نوي فرمانونه د هرات د والی مولانا اسلام جار لخوا د دغه ولایت د جماعتونو امامانو ته رسول شوي او له هغوی څخه غوښتل شوي چې دغه نوي فرمانونه او سپارښتنې په سمه توګه خلکو ته ورسوي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د لوګر ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو امامانو او خطیبانو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو د مشر فرمانونه خلکو ته ورسوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جماعتونو د یو شمېر مولا امامانو نظر هم مخلي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د جماعتونو امامان د نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو د مشر د غوښتنو او منلو په اړه خبرې کوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې کله جماعت ته ځو په دې وختونو کې ملایان اکثر د مولا هیبت الله او د هغه احکامو او غوښتنو خبرې کوي. په جماعت کې باید د اسلام او دین خبرې شي، ولې ملایان ټول د امارات خبرې کوي.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جماعتونو ملا امامان ډېری وخت خلک هڅوي چې د حکومت ملاتړ وکړي.
امامان تقریر کوي، ډېر پرې د دې تقریر مسائل د امارت سره د ملاتړ موضوع وي، د دوی سره د ښه سلوک موضوع وي. مثال دا خو یو اسلامي نظام دی، د دوی باید ملاتړ وسي، همکاري وسي، ښه اغلاست وویل سي، نو باید د نظام خلاف خبرې ونه سي، د نظام خلاف باید څوک ونه درېږي. پر دغه مسایلو باندې په زیاتره مستونو کې تر ډېر پرې دغه اجنډا وي د اجاوکاف ریاست له خوا څخور کول کیږي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي خیر محمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې امامان د نورو مسایلو ترڅنګ د نارینهو د ګیرې د نه پرې کولو او د ښځو د حجاب په اړه خلکو ته ویناوي کوي.
در هر جماعت تبلیغ میشه،
د جمعې په لمانځه کې تبلیغ کیږي، د اسلامي احکامو په اړه ویل کیږي، نارینهو باندې ټینګار کیږي چې ګیره کې خط نه اچوي او وی نه خري، او د ښځو حجاب باید په پام کې ونیول شي. پر دې مسایلو بحث او سپارښتنه کیږي.
د دیني مسایلو په فضل من الله ممتاز وایي د جماعتونو امامان باید خپلواک وي او خپل تعلیم د حج او اوقاف او نهی عن المنکر له وزارتونو څخه ونخلي.
د جمعتونو امامان باید په بشپړ توګه خپلواک وي. دوی باید د حکومت ملک ولسوال او والی حکمونه وانخلي. دوی اړتیا نه لري چې له حج اوقاف او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه تعلیم واخلي. دوی خپله باید امر بالمعروف او نهی عن المنکر وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو قانون تصویب کړ چې په دې قانون کې د نورو بندیزونو تر څنګ د ښځو پر غږ او مخونو هم محدودیت وضع شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز په افغانستان کې د داعش په اړه د امریکا له اندېښنې هم خبر شي، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د تیرې دوشنبه ځانمرګي برید نه وروسته امریکایي ځواکونو د داعش په اړه باندې اندېښنه ښودلې. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د برېښنایي تذکیرو په ویش کې له ځنډ او خنډ نه شکایتونه کوي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو ترڅنګ چې په ډیره سختۍ اخیستل کیږي، خلک وایي اوس د برېښنایي تذکرو اخیستل هم ورته په لوی سرخوږی بدل شوی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ساعتونو آن او ورځو شپو انتظار باسي، بیا هم نتوانیږي چې د ډېرې ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له امله خپلې تذکرې یا پیژند پاڼې ترلاسه کړي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو پلازمېنې ته راځي څو پیژند پاڼې واخلي، خو له څو ورځو تمې وروسته هم بیرته خالی لاس کورونو ته ستنیږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼې ګوڼې د ختمولو په موخه څو نور مرکزونه هم پرانیستي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ګڼې ګوڼې د کمولو مخه نه ده نیولې. د کابل یو اوسیدونکی وعید چې له ډېر انتظار وروسته هم د برېښنایي تذکرې په اخیستلو نه دی توانېدلی، ازادي راډیو ته وویل
په برېښنایي تذکرو کې دومره ډېر بیروبار وي او جنجال، موږ ډېر وختي ثبت نام ورته کړی و، تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم. بیا که وخت هم نوبت درکړل شي، هلته سرای شمالي ته چې ورشي پخوانۍ زړې تذکیرې تبدیلي عکس تبدیلوي، د هغو باندې ډېر وخت نیسي. دغې تر څنګ هغلته دومره ډېر بیروبار وي ورباندې چې هیڅ نشي کولای چې په اسانۍ سره ترلاسه کړو.
د پکتیا اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، د ګڼې ګوڼې د زیاتوالي تر څنګ د برېښنایي تذکرو د بیې له لوړوالي شکایت لري.
د جمهوریت پر وخت یوه تذکره په 100 افغانۍ وه چې نه یې بده جوړوله، اوس په 200 شپږ سوه افغانۍ پیژند پاڼه قیمته شوې. د پس توضیح خدماتو پیسې په جمهوریت کې 1500 وې، اوس 1200 اخیستل کیږي. یعنی دا ډیر غټ تفاوت دی د پیسو ترمنځ او په داسې یو غریب هیواد کې.
د کابل ولایت اوسیدونکی طارق هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او یا دغه د زیږیدو په نیټه یا د ځای په حساب باندې په دې کې معمولي کراتی امراسي، نو دلته فقط په ټول افغانستان کې یو مرکز دی، سرای شمالي. په سرای شمالي کې دومره ګڼه ګوڼه وي سي حتی په یو ورځ په زرهاو نفر وي. هر ور عرفې ته، هر برانچ ته تقریبا په 100 نفر ولاړ وي. یعنی په ورځ کې، یعنی که د لس مراحل نه یو د پاسپورټ مرحله طی کیږي، مجبور است لس ورځې تیرې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد اخوند د سیشن می پورس پر خپل ایکس پاڼه د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش په پروسه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د دې پروسې د تنظیمولو په موخه د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د بیکارۍ، بېوزلۍ او نورو ستونزو له امله هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي چې برېښنایي پیژند پاڼې او پاسپورتونه ترلاسه کړي څو له افغانستانه ووځي. خو په دغه بهیر کې د ګڼو ستونزو له امله د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د برېښنایي تذکرو واویا مرکزونه چې خلکو ته تذکرې ویشي فعال دي. د دې ادارې ویاند دوه ورځې وړاندې له یو خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 8 میلیونه کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې دي.
آزادي رادیو. اوریدونکو د دې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو مخکې دې چې تاسو پیغامونه خبري شي روسای راپور راخلو په کابل کې د 13 دوشنبه ورځې له ځانمرګ بری دروسته امریکایي چارواکي اندېښنه لري چې په افغانستان کې داعش ډله لا هم فعال ده خو دوی به په وړاندې چوپ خوله پاتې نشي
په کابل کې لورستي ځانمرګ بری دروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پنتاګون وایي چې د اسلامي دولت د داعش خراسان څنګه په سیمه کې دی وګواخ په توګه شته چې د امریکا متحده ایالات به په وړاندې اقدامات وکړي د پنتاګون ویاند جنرال پترایډر ویلي چې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې دی وګواخ په توګه لا هم شتون لري نو موري پرون سیشن بنا وخته د سپتمبر په 3مه د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې امریکا او متحدین به د دې وګواخ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي نو موري د کابل د وروستي حمله او د داعش د شتون د کچې اړوند دی وی پختنې په جواب کې وویل
لکه څنګه چې مو ویل د سوریه پر وړاندې د اصلاح هم غواړي که هغه د خراسان څنګه وي یا کومه بله نو له دې عمله له خپلو متحدینو سره یو ځای کار کوو چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو
جنرال رایډر دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش ګواښ په اشاره سره وویل چې دغه ډله د پخوا په څیر پیاوړې نه ده خو ټینګار یې وکړ چې که په داعش فشار نه وي کولای شي بیا وده وکړي دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبه ورځ په کابل کې د لویې څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس په کې د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست ته انتحاري حمله وشوه او له امله یې د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې شپږ تنه ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول خو په ځینو غیر تایید شویو راپورونو کې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپاړس تنه ښودل شوی دی دغه برید پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د چهارشنبې د ورځې برید په کلکو ټکو غندلی او ویلی دی چې د پیښې عاملین باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګلو ته وسپارل شي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د افغانستان ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپله ایکس پاڼه دغه برید غندلی او هغه یې ترهګریز برید بللی د افغانستان د څارنوالانو ټولنې هم د سېشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید غندلی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو پر وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د داعش شتون رد کړی دی د امنیتي چارو شنونکي وایي داعش د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کې زیات بریدونه کړي او دغه ډله افغانستان او سیمې ته لوی ګواښ دی له ډلې یې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل
د سیمې د نامنۍ دپاره په اوسني حالاتو کې داعش ورځ تر بلې تقویه کیږي اکمالیږي او دغه جنگ به پراخیږي دا جنگ به تر آسیا میانه به رسول کیږي او دا د همدغه داعش له ادرسه طالبانو ته هم لوی ګواښونه مخامخ کیږي او د افغانستان ولس یو ځل بیا به په وینو لمبیږي او وژل کیږي او د دغو جګړو قربانیان افغانان دي
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې داعش ځپل شوی خو یو شمیر ګاونډیو هیوادونو وخت په وخت په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې له داعش سره د مبارزې لپاره اساسي اقدامات وکړي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د هلمند ولایت تمساکل دولت فرید می میسج ته پریشه دی مشکل مو دغه او دا باید مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ او وځي په 12 نیم افغانۍ کړی دی نو ډیر مسلمانان وسنه ورسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي دا زموږ دا ژغ د ټولو بری واوري چې به ته په خبره کم کی
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کاکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ وسلام
السلام علیکم مر ورور په دایل من کې طالبان د رئیس ترانسپورت شاج اور واسطه نام ټوانان ګوره دا مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پر 15 پښتان کې څلور په باډی کې تر د غورور بالا او نور کې هغه یو نیم سلاوانی کې دی یا دو نیم سلاوانی کې دی دا یو ځای ستر بل ځای پر ورور دا موږ ټوله کښې جوړې دغه موږ پیغام طالبانو لوړ پوړ چارواکو
ستاسې پیغام ستاسې نظر.